السلام علیکم د غرمې دولس بجې دی د ازادي رادیو دا او بل خبرونه ستاسو خو کړو سندرو او د غراز د ازادي رادیو مجلې لپاره ځانګړې شوې ده. د دې خبرونه زیاتره برخه کې به د ازادي رادیو مجلې په برخه کې مختلف مطالب او رپورټونه هم باورای خو په سر کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې په تیرو څلور ساعتونو کې 60 وسلوال وچل شوي دي. ملګري ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 149,000 افغانان د جګړې له امله بې ځای شوي دي. او د نړۍ مشرانو او د ملګرو ملتونو سرمنشي د فرانسې په نیس ښار کې د پرون ورځې حمله په کلکه وغندله. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په فرانسه کې پرونی حمله په شدت غندلې او د تروریزم پر ضد پر ګډ مبارزه ټینګار کړی دی. له ارګ څخه په خبر شوې اعلامه کې ویل شوی چې دا ډول بریدونه د بخښنې وړ نه دي. د افغانستان جمهور رئیس د برید له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. د فرانسې په نیس ښار کې پرون یو کس پر خلکو د لارې د تیرولو په برید کې لږ تر لږه 40 کسان وشل. د دې خبر په اړه وروسته جزئیات خپرېږي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې تر 60 زیات وسلوال وچل شوي دي. د دې وزارت د مطبوعاتي دفتر په اعلامه کې راغلي چې په تیرو 40 ساعتونو کې دغه عملیات په ننګرهار، پکتیکا، میدان وردګ، غزنی، کندهار، فراه، بدخشان، تخار او هلمند ولایتونو کې شوي دي. د اعلامیې له مخې په دې عملیاتو کې 20 وسلوال د هغوی د 50 سیمه ییزو قوماندانانو په ګډون وژل شوي چې 2 تنه د داعش ډلې غړي دي او 28 نور ټپیان دي. دغه وزارت وایي په دې عملیاتو کې 2 تنه مشکوک وسلوال نیول شوي دي. دفاع وزارت وی په دې لړ کې د ملي اردو و سرتیری هم وشل شوی دی. ملګری ملتونه وایي د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې لږ تر لږه 149,000 افغانان د جګړو له امله بې ځای شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هماغې همغږي کوونکې ادارې پرون ویل چې دا کسان تر ډېره حده بزګران او د فصلونو د کرلو په څیر مهم وخت کې له خپلو کلیو تخته تاړ شوې دي. د دې ادارې خبر پاڼه ویلې دي عمله په افغانستان کې د خوراکي موادو قحطي زیاته شوې ده. ملګري ملتونه وایي د افغانستان له 14 ولایتونو په 9 کې امنیت خراب دی خو بغلان تر ټولو زیات ځپل شوی ولایت دی. د سرپل مدني ټولنې په دې ولایت کې د ډاکټرانو د اختطاف په اړه د ډاکټرانو د اختطاف د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د سرپل ولایت د مدني ټولنې او غړي تاج محمد فرهاد ازادي راډیو ته وویل په سرپل کې په دې وروستیو کې د انسان تښتونې د پیښو په لړ کې د دې ولایت په سیاد ولسوالۍ کې 3 ډاکټران تښتول شوي دي. د سرپل مدني ټولنه وایي دولت او مرکزی اداره باید د دې پیښو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي او دوی وایي چې په دې اختطافونو کې پاکستانی وسلوال لاس لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د متحده ایالاتو ولسمشر د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر د اروپایي شورا مشر او د جرمني صدر اعظم د فرانسې په نیس ښار کې پرونی حمله چې دی ویلارې پوسته وشوه په سخت ټکو غندلې ده او د فرانسې حکومت او خلکو سره د یووالي ژمنه کړې ده. پرون وخته د فرانسې په نیس ښار کې بریدګر په هغو ټول شو خلکو په لوړ سرعت لارې موټر خېجولې چې د فرانسې د ملي ورځې د لمانځل لپاره راټول شوي وو. لږ تر لږه 40 کسان وژلي او په لسګونو نورې جوبل کړی دی. فرانسوي چارواکي وایي پولیسو د لارې چلوونکي په ډزو وشلې ده. نوموړي په یو شمېر مشهورې ساحلي ساحه کې د اومل په واټن درنه لارې د هغو خلکو په ګڼه ګوڼه ځغلولې چې دغلته د اورلوبې د نندارې لپاره راټول شوي وو. د نیس ښاروال کریستیان استروسی ویل د لارې چلوونکي د خلکو پر ګڼې ګوڼې ډزې هم وکړې. د ویل د هغه تر وژنې وروسته یې په لارې کې وسلې او لاسي بمونه هم وموندل. راپورونه وایي چې ګڼ قربانیان په ډزو وشل شوي دي. استروسی پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل دی د ښار په تاریخ کې یو له تر ټولو تراژیکو او بدو پیښو څخه ده. تر برید 2 ساعته وروسته هم په سیمه کې په سپینو څادرونو کې پوښلي جسدونه لیدل کیږي. فرانسوي چارواکو د دې پیښې په اړه د تروریزم د یوې پیښې په څیر څیړنې پیل کړي دي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان دا یو روښانه او څرګند تورستي برید ګڼلی دی. له دې برید سره په 13 میاشتو کې دا دریم تورستي برید دی چې په فرانسه کې ترسره کیږي او لسګونه کسان پکې وشل کیږي. د سوری ولسمشر بشار اسد وایي روسیې پر د هیڅ کله له واک څخه د لرې کېدو لپاره فشار نه دی راوستی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری له مسکو غوښتي چې د سوریې د جګړې په پای ته رسولو کې پراخ رول ولوبوي. بشار اسد وایي دا د سوریې د خلکو کار دی چې څوک د خپل ولسمشر په توګه غواړي، کله یې غواړي او کله ورته وایي چې واک پرېږده. د نوموړي په خبره د سوری خلکو تر دې دمه په دې اړه یوه خبره هم نه ده کړې. د امریکا متحده ایالات، اروپایي اتحادین، متحدان او د خلیج عربی هیوادونو د سوریې ولسمشر بشار اسد غواړي چې په سوریه کې د روانې جګړې د بندېدو د انتقالي مرحلې د پیل لپاره باید له واک څخه ګوښه شي. او پنټاګون وایي د اسلامي دولت د وسله والې ډلې یو قومندان چې ګمان کې د دې کال په پیل کې به وشل شوی وي، په ډېر احتمال موصل ته نږدې د داعش د ډلې په هغه غونډه کې موجود و چې د تېرې اونۍ په پای کې پرې هوایي بمباري وشوه. دا پنټاګون ویان پیټر کاک پرون ویل د امریکا متحده ایالات اوس هم کار کوي څو تایید شي چې عمر الچیچینی به د هغه وشل شوو په ډله کې شامل وي چې د جولای په 10 نیټه پرې هوایي برید شوی دی. کچېرې نوموړی داعش کچیر ثابت شي نو نوموړی د داعش له 14 مشرانو سره په یو غونډه کې برخه لرله. په مارچ کې داسې دعوې وشوې چې عمر چیچنی په یو هوایي برید کې د سختو لوټپونو له امله وشل شوی دی. خو د پنټاګون ویان وایي د امریکا متحده ایالاتو په دې وروستیو کې داسې نښې نښانې ترلاسه کړي چې نوموړی ژوندی و او دا چې هغه د جولای د میاشتې په 10 دې غونډه کې برخه لرله. د پیټر کوک په وینا امریکایي پوځ یو وار بیا نوموړی هدف ګرځولی او داسې ښکاري چې دا ځل دا هوایي ګزار بریالی و. داعش وړمه ورځ اعلان وکړ چې الچیچنی د عراق په جګړه کې وژل شوی دی. پنټاګون الچیچنی ته د اسلامي دولت د وسله والې ډلې د جګړې وزیر په توګه کتل او د ده پر سر یې 5 میلیونه ډالر انعام خو.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د یو نورو خبرونو تفصیل کولای سي چې د ازادي راډیو پر وی پاڼه ولولې چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي راډیو مجله د دې خبرونې زیاته برخه جوړوي، خو تر هغه مخکې د فرانسې په اړه راپور لرو. پرون نو وخت د فرانسې په نیس ښار کې یو بریدګر پر هغو راټول سو خلکو په لوړ سرعت لارې موټر خېژولې چې د فرانسې د بی ملي ورځې د لمانځنې لپاره راټول سوي وه. په پیښه کې لږ تر لږه 40 کسان مجل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. فرانسوي چارواکي وایي پولیسو د لارۍ چلوونکي په ډزو وژلی دی. نوموړي په یوه مشهوره ساحلي سیمه کې د یو میل په واټن درنه لارۍ د هغو خلکو په ګڼه ګوڼه کې ځغلولې چې دغلته د اورلوبې د نندارې لپاره راټول سوي وه. د نیس شاروال کریستیان استروسی وویل د لارۍ چلوونکي د خلکو پر ګڼه ګوڼې ډزې هم وکړې. ده وویل د هغه تر وژنې وروسته یې په لارۍ کې وسلې او لاسي بمونه هم موندلې دي. راپورونه وایي چې ګڼ قربانیان په ډزو وژل سوي دي. استروسی پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل دا یې د ښار په تاریخ کې یو لوتر ټول غمونکو او بدو پیښو څخه ده. تر برید څو ساعت وروسته هم په سیمه کې په سپینو څادرونو کې پوښلي جسدونه لیدل کېدل. فرانسوي چارواکو د دې پیښې په اړه د تروریزم د یوې پیښې په څیر څیړنې پیل کړي دي. په سیمه کې د کوم بل برید نښې نه دي لیدل سوي، خو د نیس د ښار اوسیدونکو ته سپارښتنه سوي چې په کورونو کې دننه پاتې سي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند یو روښانه او څرګند تروریستي برید ګڼلی. له دې سره په تیرو 3 میاشتو کې دا دریم تروریستي برید دی چې په فرانسه کې ترسره کیږي. فرانسوا اولاند ویلی فرانسویان د لوی وحشت بیرولی چې په کې بریدګر پر ګڼو خلکو په ډیره بیرحمۍ لاری موټر خېژولی دی. د فرانسې ولسمشر نن سهار په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل چې فرانسه به پیاوړې پاتې سي او د هغو کسانو په وړاندې به چې په فرانسه کې بریدونه کوي سخت ځوابي اقدامات وکړي. اولاند ویلی د ترهګری پر ضد جګړه کې به هیڅ شی د فرانسې د نیت په وړاندې خنډ نه سي. نوموړي زیاته کړه چې په عراق او سوریه کې به خپل اقدامات نور هم پیاوړي کړي. نوموړي د اسلامي دولت وسله والې ډلې یا داعش ته په اشاره وویل موږ به پر هغو چې په موږ کې چې زموږ په خاوره کې پر موږ بریدونه کوي ګزارونو ته دوام ورکړو. بلخوا د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د برید غندلی او ویلی دي چې دا یو تروریستي برید ښکاري. نوموړي ویلي چې د فرانسې سره د داسې بریدونو په وړاندې په ځواب او له داسې بریدونو څخه د بچ پاتې کېدو په برخه کې یې هیواد متحد دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپل وکړي.
او سم په خوست کې د پوهنې په برخه کې یو راپور لرو. په خوست کې د سیمه ایز همکاري لپاره د اتصال نقطې په نامه د دوه ورځنی کانفرنس تابعه کوونکي وایي چې په دې ولایت کې د باچا خان پوهنتون د جوړولو لپاره د ځینو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ژمنې ترلاسه کړي دي. تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
پا په خوست کې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا د سیمه ایزې همکارۍ لپاره د اتصال نقطې په نوم د دوه ورځني کانفرنس تابیا کوونکي وایي چې په یاد ولایت کې د پاچا خان د نړیوال پوهنتون د جوړولو لپاره نوې ژمنې ترلاسه کړې. دوی د پنجشنبې په ورځ د کانفرنس په وروستۍ ناسته کې آزادۍ راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د هند سفارت، د پاکستان نېشنل پارټۍ او د امریکا د متحده ایالاتونو یو شمېر غیر حکومتي موسسو د یاد پوهنتون په ایجاد کې د مرستې لپاره تیاری څرګند کړی دی. د کانفرنس یو تن تابعیا کوونکی فیض الله غمخور د خوست کانفرنس بریالۍ او له لاسته راوړنو ډک وباله.
عملاً موږ د دریو لویو هیوادونو یا د منطقې په سطح د لویو هیوادونو ژمنې ترلاسه کړې دي. په امریکا متحده ایالاتو کې ځینو غیر دولتي موسسو ژمنې کړې دي. همداشان د هند حکومت په دې برخه کې د مرستو وعده کړې ده. د پاکستان حکومت یا د نېشنل پارټۍ کسانو د مرستو ژمنه کړې ده. دغه ټولې خبرې چې ځینې په کانفرنس کې په ډاګه هم شولې، موږ هغه خپل هدف ترلاسه کړی دی او انشاءالله په دغه برخه کې خلکو ته به د نورو پرمختګونو زیری هم ورکړو.
مدنی فال سپین روان نورزی دا ډول کانفرنسونه ګټور بولي او وایي دا ډول ناستې په ځانګړي ډول ځوانانو کې چې د قبایلي فرهنګ تر اغېزې لاندې دي د دوی افکار په مدني او ښاري کلتور بدلولی شي.
د دا ډول کانفرنسونو، غونډو او مخکتنو جوړول چې هغه په نړیواله کچه وي یا په نړیوالو مسایلو وي، زه فکر کوم د خوستې ځوانانو لپاره یو ډیر مثبت پیغام لري. که په راتلونکي کې هم دا ډول کانفرنسونه جوړ شي نو د خوست هغه قبایلي اغېز چې په طبیعي ډول پرې پروت دی هغه به په یو مدني او واقعي ښاري اغېز باندې بدل شي.
خوست والی حکم خان حبیبی د پاچا خان د شخصیت په باب ویل چې هغه د تاوتریخوالي او تشدد سخت مخالف و. لسیز زندانونه یې تیر کړل خو خپل قومي جګړې او غچ اخیستو ته ونه هڅاوه. خوست والی زیاتوي د پاچا خان پوهنتون به نړیوال ته د افغانانو او پښتون ټبر په پېژندنه کې اغېزمن تمام شي.
خان عبدالخبر خان لسیز زندان د دې په خاطر تیر کړی چې جنگ نه غواړم او د عدم تشدد د فلسفې لپاره د هر پښتون او د هر افغان دروازه ټک ټک کړي او ورته ویلي سرازي ورونو شان په یو ټکر راټول شو. زه باور ولرم چې مننه چې دې کوانتون په ایجاد سره به هغه افکار په واقعیت بنا توګه باندې نړۍ ته خپرو.
یاد دی وی خوست د چهارشنبه او پنجشنبه په ورځو د سیمه ایز همکاری لپاره د اتصال نقطې په نوم د یو دوه ورځني کانفرنس کوربه و. یاد کانفرنس چې د نړیوالو اړیکو د ستراتیژیک مرکز لخوا جوړ شوی و د خوست، پکتیا او لوګر ولایتونو والیانو، د مرکزي حکومت یو شمېر چارواکو او د ولسي جرګې ځینو استازو هم پکې برخه اخیستې وه.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه می و منی و مانیم ادبی رادیوی مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې لځوان شاعر شیر محمد مات سره مرکه اوري.
یار تسری جامې نن واغوند چې څنګه ښکاری، یار چې ووینو نن مژم په لمبکه ګلاب.
سندرغړی عبدالغنی فرهنگ سندری راوروي او په کندهار کې د موسیقي پر اوسنی آلات راته غږیږي.
د کندهار هنرمندان خو کزوم یعنی په ټول افغانستان کې د کندهار هنرمندان سیاري نه لري په وجه د چیشي.
لنډه کایات او په ادبی باس کې شاعر او کرکتونکی ډاکټر احسان الله درمل پر هغو عناصرو راته غږیږي چې په رڼا کې یو کلام شعر بللای شو. خو تر هر څه لومړی د اونۍ فرهنګي خبرونه لرو. نورګل شفق راوروي.
د باختر گنجینه د لرغونو آثارو نندارتون په سیول کې پرانیستل شو. د باختر آژانس د خبر لمخې د چنګاښ په 22مه نیټه په کوریا کې د افغانستان سفیر او د کوریا د ملي موزیم مشر دا نندارتون پرانیست. په دغه نندارتون کې د برونزو له دورې بیا د کوشانیانو تر دور پورې د باګرام، آی خانم، تلا تپې او د فلول د تپې لرغوني آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. تر کوریا لمخه دغه آثار په جاپان کې نندارې ته وړاندې شوي وو او تر هغه لمخه د 11 هیوادونو په 13 میوزیمونو کې خلکو ننداره کړې وو. په پام کې ده چې د کوریا په ملي موزیم کې تر نندارې وروسته دا آثار د کوریا کونجو موزیم ته انتقال شي. یاد دی وی چې د دې نندارتون ګټه چې 250,000 امریکایي ډالره کیږي 15% به افغان لوري ته سپارل کیږي. د د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین ډاکټر کمال ساده د هیواد اصلي موسیقي په زیاتې ودی او پراختیا باندې ټینګار وکړ. د باختر اجانس د خبر لمخې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو معین د چنګاښ د میاشتې په 28مه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د موسیقي ریاست وکړ. په دې کتنه کې ښاغلی سادات لارښوونه وکړه چې دغه وزارت د موسیقي ریاست مسؤلین دي د هیواد د اصلي موسیقي د ودی او پراختیا لپاره زیاتې هلې ځلې وکړي. په دې کتنه کې د موسیقي ریاست هنرمندانو د افغانستان د اصلي موسیقي د ودی په خاطر یو لړ وړاندیزونه طرح کړل چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست د هغو د څېړنو ژمنه وکړه.
پکتیا د افغانستان په سویل کې پروت غلنۍ ولایت دی. سپیرې دښتې او شاړې ځمکې په واز کومې د محرومۍ نارې وهي، خو داسې به هم نه ګڼو چې ګڼې ژوند او مینه په دې مینه کې سا نه اخلي. په دې ولایت کې ډیر درانه مخاور د احساس خاوندان او مینه ناک خلک ژوند کوي. ښه شاعران او لیکوال لري چې ډیره یې لا هم نه پیژنو. یو له دغو ځوانانو څخه شیر محمد مات دی. په پکتیا کې زموږ همکار داود تپان مرکه ورسره کړې ده، پام ورته راړوم.
کلونه وړاندې یو ځوان د کابل په یو هوټل کې راسره مخ شو. تان ځوان و خو کله مې سي خبر ورسره وسوې، نو د یو شاعر په توګه مې وپېژاند. ډېره ښایسته غزل لیکلې وه. هغه غزل سي ځینې بیتونه تر اوسه زما په ذهن کې ستا. له ده سره ناست یو، په پیل کې به د ده پېژندګلوي د ده له خولې واورو.
زه شیر محمد نمیږم او تخلص مهد کوم، د پکتیکا ولایت یم، د مرکز شرنی.
مهد صاحب، زه اکثره وخت په مرکو کې یو اصول پلي کوم، هغه دا چې مخکې له دې چې اوریدونکي ستا له نورو خبرو خبر سي، یو غزل دې ورته واورو. څنګه دې خوښه ده؟
مننه. چې په تا نه لیکې غزله، په کوټه کې سړی نور به نو څه کوي، په دې بندیخانه کې سړی څه به مسکای شي ژوند ته، څنګه به په پرې پرې شونډو کړي ترنم د عشق سرود، قصابخانه کې سړی د ده مقتول به سکه ورور وي او بې وزله تربور، که د خپل هر اتل د تیغ وینه ماینه کې سړی د زړه سوي وړ دی لکه ګران، د ده مقتول به سکه ورور وي او بې وزله تربور، که د خپل هر اتل د تیغ وینه ماینه کې سړی د زړه سوي وړ دی لکه ګران. افغانستان داسې دی، نور به د خپل زړه ښکلي اسنګه درشکاره کې سړی، چې په جګړه کې شي پیدا او په جګړه کې رالوی، څنګه به عمرې دلته څوک په بستره کې سړی. د شکرلبو په محفل کې مې وسترګې داسې لکه چې ډوب وي د شرابو په نشه کې سړی. ژمی یخنی بیروزګاري په جماعتو کې غیبت، له دې نشه ده ژمی یخنی بیروزګاري په جماعتو کې غیبت، له دې نشه ده چې بس لاړ شي په چیله کې سړی. هسې خو نه دی راپسې د کلیوالو سترګې، هسې خو نه دی راپسې د کلیوالو سترګې، داسې خو مه یادوه هر ځای په چمبه کې سړی.
وا، ډېر ښایسته. داسې خو مه یادوه هر ځای په چمبه کې سړی. ډېره مننه مهد صاحب، د خپلو زده کړو په اړه په پیل کې راته ووایاست. زده کړې دې تر کومه حده پورې رسولې دي؟
ما په خپله باندې زده کړې د دولسمه پورې مې دغلته په مرکز کې کړې دي، د علي بابا لیسې فارغ شوی یم. د هغه بعد مې د کانکور امتحان ورکو، د ننګرهار ښوونې او روزنې پوهنځي ته کامیاب شوم. له هغه ځای نه مې تبدیلي راوړه غزنی ته. په غزنی کې ادبیات مستقل سو، له غزنی نه تیر کال فارغ شوم له پښتو ادبیاتو نه.
دا خو ډیره ښه خبره ده. سیام شاعري کوي، هم د ادبیات ولوستل په دې وروستیو کې. پکتیکا خو ډیره داسې سیمه یادیږي، لرې پرته سیمه ده او محرومیتونه پکې زیات دي. د ژوند کار او طریقه د شاعرانو لپاره څنګه ده؟
ولا د شاعرانو لپاره خو بیخي نه پیدا کار او طریقه سره غوډه ستونزمنه ده، خو دغلته د نورو خلکو لپاره هم ستونزمن دي کارونه، ځکه چې له پوهنتونونو نه خلک ډیر فارغیږي او کاري فرصتونه لږ دي. نو په همدې خاطر باندې ډیرو خلکو ته ښه کارونه نه پیدا کیږي.
عموم کې د شاعرۍ په اړه راته ووایي، په پکتیکا کې فرهنګي وضعیت خو موږ ته معلومیږي، د شعر وضعیت څنګه ده پکتیکا؟
په پکتیکا کې د شعر وضعیت ډیر کمزوری هم نه ده، خو بیا هم ښه ده ځکه چې دغه نوي ځوانان کوشش کوي چې بهیرونه جوړ کړي، خلک راوبولي، د شعر په اړه باندې معلومات ورکړي، د کیفیت په اړه په کیفیت ته کار وکړي. نو په دې وروستیو کې ښه سوی ده ځکه چې دلته ځینې بهیرونه دي لکه کیژدو یا ادبي بهیر، دلته چې تدریس هم پکې کیږي، لیکچرونه پکې ورکیږي، موضوعات د ځینو ملګرو لخوا چې د پوهنتون استادان را سره ملګري دي، محصلین دي، موږ هم یو.
ستونزې به وي بیا هم ښه شعر تاسو کوم شعر ته وایي؟
موږ خپله باندې ښه شعر هغه شعر ته وایو چې په هنري لباس باندې پوښلی وي، یعنی خبرې پکې بربنډې نه وي سوې، داخلي ارزښتونه پکې په پام کې نیول سوي، هغه شعر ته ښه شعر ویلی سو چې له سمبول استعارې تشبیه او نورو صنعتونو پکې کار اخیستل سوی وي، یعنی وچ کلکې خبرې نه وي.
مننه. یو بل غزل دې ماورو یا څو بیتونه ولرې؟
د زړو په نوم پټ دې د ښکلیو په سینو کې کاڼي، لکه د غرونو د چینو په رڼو اوبو کې کاڼي، د یار د سترګو په کاسو کې باڼه داسې ایشي، لکه د شوخو ماشومانو په لیندو کې کاڼي، چې ستا نازک بدن او سخت سړګي ته ګورم وایم، چې ستا نازک بدن او سخت سړګي ته ګورم وایم، چای سار کړي دی په دې ښایسته شیشو کې کاڼي، ژوندون له لوړې نه سیلاو دی د ژورې په لور،
ژوندون له لوړې نه سیلاو دی
د ژورې په لور، موږ په کرغړو بې رضا لکه سپو کې کاڼي، آتش پیشانې شو د زړه ورنه عشق مهده، آتش پیشانې شو د زړه ورنه عشق مهده، د بارخو تاوې غورځوي په سرو لمبو کې کاڼي.
ډېر ښایسته. مهد صاحب، د شعر ویلو سره اسوده خبرې سي کوي اسوده؟
نه، شعر ویلو سره لږ اسوده یم.
بیا هم تا ته نوبت درکو سي شعر راته وایه، ځکه د شعرونه باید اورېدونکي خوند واخلي. په پکتیکا کې داسې یو څوک شته سي داسې هنري شاعري کوي؟
یو څو سلوریزې به ووایم.
ولې نه؟
د سړی زمکی په مړه جسد کې ازادي څه ده، د وطن روح ده، د نابودیو په ستر طوفان کې بره روانه بیړۍ د نوح ده. یوه بله سلوریزه ده: ما خو به ویلي چې وخت تیریږي، له غیږې تللی یار به هیریږي، خو داسې نه دی، زه خبره نه وم چې وخت تیریږي، غم یې ډیریږي. زه د نا اهلو په پاچاهي کې شوم لکه تخم تر پښو لاندې، تخم چې هر سو غوایي پیمال کې بیرته زرغون شي په ځمکه باندې. ژاړې وطنه ستا په دردونو، بټې د دښتو، کاڼي د غرونو، حیران په دې یم چې نه غمیزي افغانان ولې ستا په غمونو.
ډېر ښایسته. دغه د محرومۍ احساسات او د کابو کېدو وړ نه یي، د پکتیکا حالاتو تاسو باندې کله مغیز کړی کې نه ده کړی؟
بلکل، اکثره وخت په موږ باندې اغیز کوي. دا یوه طبیعي خبره ده چې دغه د محرومۍ اغیز په ټولو انسانانو باندې وي او یو ډول له روحي تکالیفو سره یې مخ کوي.
پکتیکا کې ډېرې پېښې کېږي، دغو پېښو تر تاثیر لاندې راوستې او شاعري باندې دې اغیز کړی کنه؟
بلکل، زه دغسې پېښې ما ډېرې تصویر کړې دي او دغسې پېښو زه تر تاثیر لاندې راوستی یم. لکه یو شعر ما والیبال ته لیکلی و، مخکې چې په والیبال کې چاودنه وشوه،
سلو کسو ته مرګ ژوبل اوښتي، اوس یې 50 کسه پکې وژل سوي. فکر کوم
بالکل دا آزاد شعر ما ورته لیکلی و: د والیبال یارانو، زما د خوښې لوبه په وینو تکه سره ده، ما ته به نور د والیبال د لوبې ست نه کوئ، بس نوره ما ته دغه لوبه په زړه پورې نه ده، چې په دې لوبه کې له کومې ورځې بم وچودې او د لوبغاړو له تنو سرونه لږه سپین پنډوس کې مخکې جګ شول، چې دوی پرې لوبه کړله او دوه بې جسده پشې له وینو رنګ توپ سره یو ځای پرتې، ما ته هغه په وینو لژن بې جسده پشې د کوم زرنیټ ښکارېدې، اوس د دې لوبې له سپېرو لوبغالي د هغه ځوان د وینو بوی راځي، هره شېبه مې په لیمو کرغړي د پرونۍ پېښې تصویر یارانو.
ډېره مننه. دا حالت د وطن خامخام په انسان یا په حساس انسان، شاعران حساس انسانان ګڼل کېږي، په داسې حساسو انسانانو باندې خامخا اغیز کوي، خو په داسې حساسو شرایطو کې هم مینې ته وخت پیدا کوي کنه؟
بلکل، مینې ته هم وخت پیدا کېږي ورسره، خو اکثره وخت چې په ذهن باندې دغسې پېښې ډېر تاثیر کوي نو لومړی همدا تصویرېږي او د شعر اولنی مواد تشکیلی.
خام مواد به دا تشکیلی څنګه د مینې ته د کوم مشاعري کړې کدي نه ده؟
بلکل، کله کله مینې ته هم شاعري کوو، مینه هم حق لري.
یو چی درنه اورو د مینې په اړه:
یا جنۍ څه کوې په ټکنده غرمه کې ګلاب، گناه دای نلیجی سوک چا تا پرو جک گلاب یار تسری جامین انوا غنده چه سن گشکاری یار چه ووی نونن مجم پلمبک گلاب یار تسری جامین انوا غنده چه سن گشکاری یار چه ووی نونن مجم پلمبک گلاب در رکبان و زرن چوی زرطرک چه خیجی مسک 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 دی زلپ و دی ول ول پا غرغرک گلاب بس هم دای و صوبه تنه و دی منی پا باب
دیر مننه پخپلا دا دی پرکتیکا وزیت دا سی تر تاثیر لانده دا تر دا سی یو آغیز لانده دا سی طول خلقی سی وینی دوی با فکر کسی دلتا دی فزان ساو تلی دا دغا تاثیرات په عموم کې د شاعرانو په عاطفه اغیز کوي نه یې کوي
محیط حتماً اغیز کوي او مستقیم اغیز کوي لکه پروانش ناسی کې چې سړی ویایي چې په ماشوم باندې د دریو شیانو تاثیر مستقیم مني چې محیط ته لیډرشپ ته او اقتصادي وضعیت ته نو بالکل حتماً په شاعرانو باندې په عاطفه باندې په احساس باندې دا مستقیماً تاثیر لري چې د شاعرانو اقتصادي وضعیت هم ښه نه وي او دغلت حالات هم نورمال نه وي محیط هم نه یې سم نو او اداري نظام هم سره مفسد غوندې لږ لږ نو دا خو له بره را روان دی هر څه نو دا په ټولو انسانانو تاثیر لري نو په شاعرانو چې تر نورو لږ اساس دي ډېر لري
څنګه کتاب ته لاسرسی لري په پکتیکا کې
بلې دلته کتابونو ته لاسرسی لرو یوه کتابخانه ده د مجاهد کتاب پلورنځي په نوم باندې چې په وخت باندې او ښه کتابونه با کیفیته کتابونه رسوي
کوم کتابونه ډېر لولې کدار ته وایي د کتابونو د لوستو په اړه
زه خو اکثریت شعرونه لولم او په دې ورستیو کې کله کله څېړنیز کتابونه او تاریخي کتابونه هم ورسره لولم
د چا شاعري دي ډېره خوښېږي توای شعرونه لولم ډېر شعرونه به دې لوستې
د کاروان صاحب شعر مې ډېر خوښېږي د درویش دوراني صاحب شعرونه مې ډېر خوښېږي پروفیسر صاحب درد او داسې نورو
ډېره مننه خیر سه که پیغام دې مراته وایي ځوانو شاعرانو ته سه پکتیکا کې ستا غږ اوري او په افغانستان کې ستا غږ اوري افغانستان نه بهر ستا غږ اوري
زما پیغام ځوانو شاعرانو ته دا ده چې مطالعه دې وکړي او بل چې لو شاعري نه دي لاس واخلي او د شعر له بهرني ارزښتونو په جدي داخلي ارزښتونو ته پاملرنه وکړي
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري
د کندهار ولایت مالی سندرغړی محمد غنی فرهنگ وای کوم موسیقي چنن سبا د غربي موسیقي په نوم مشهور شوی ده دا د غربي موسیقي په اساساتو برابر نه ده په کندهار کې زموږ همکار صادق رشتینی له خاغلی فرهنگ سره مرکه کړی ده دا اوریدلو بلنه درکوم
د ازادي رادیو ډیرو ګران اوریدونکو د یو محلي سندرغاړي سره بانډار لرو د سندرغاړي محمد غنی فرهنګ نومیږي د کندهار نه بلکې د افغانستان په نور ولایتونو کې هم زیات مینوال لري شاغلی فرهنګ صاحب ویل کیږي چې د کندهار موسیقي یوازې په کندهار کې محدود نه ده د افغانستان په نور ولایتونو کې هم مینوال لري تاسو سندرغاړي یاست د کندهار څخه د باندې یو چا ستاسو د سندرو غوښتنه کړې ده او یا هم داوت کړی اس
ټول د کندهار هنرمندان تلب سوي ولایتو ته د افغانستان اورې کنسرتونه ور کړی دي اورې مینوال لري داسې نه چو شخصا یوازې زه غوښتل سوی دا ټول هنرمندان غوښتل سوي د کندهار مینوال لري په هر ولایت کې هر هنرمند خپل مینوال لري خپل شوی نیندل لري خپل غوښنیون کې لري
هغه وخت چې تاسو طبعا کوچنیان واسه او پیادی جمو اغه ساس په وخت کې کم سندرغاړي ډیر مشهور وو او په کندهار کې دا خلګو دا کانسرت ورتللې یا غزل ډیر اوریدلې
د کندهار هنرمندان خو کزو یعنی په ټول افغانستان کې د کندهار هنرمندان سیاري نه لري په وجه د چی شي دا سوچ دلته په هغه وخت کې د موسیقي تعلیم ډیر کم وو موسیقي دې روش نه درلودي لکه اوس چې موسیقي ډیره طریقې کړې ده ډیره پر مخ تللې ده مګر دې په خپل خوشاوازي باندې په خپل اوازو باندې خلک متاثر کړي وو په خپل ترزو باندې په خپل اوازو باندې یعنی دا هر یو خپل خوښمن درلودل دا هر یو خپل غوژنیون کې درلودل هر هنرمند ټول خوشاوه دا سنچوس خاص یو هنرمند و سیدی عبیدالله جان خدای پاک پر ورحمیږي
په سلو کې د شپېتو کسو خوښ وو، شاه محمد بیا هم په سلو کې د پنځو کسو خوښ وو، سید محمد بیا په سلو کې د څلوېښ کسو خوښ وو، ولی محمد بیا په سلو کې د اویاو کسو خوښ وو، عبدالروف هم خدای دې ژوندی لري هغه هم بیا په سلو کسو کې د اتیاو کسو خوښ وو. د ټولو هنرمندانو خپل غوژنیونکي درلودل، خپل علاقمندان یې درلودل.
تاسې خپله هغه وخت د چا کنسرتونو ته ورتللاست او تر اوسه پورې د کوم هنرمند سندرې خوښوي او اورې؟
زه په خپله یو عادت لرم، زه چې هر یو غزل وایي هر یو هنرمند یې زه اورم، زما په خپله دغه طبیعت دی، زه ټولو هنرمندان اورم. زه خو په خپله عادي هنرمند یم، زه ښې وایم، زه باید نور واورم چې دوی څه وایي. هنرمند باید نورې واوري، هنرمند باید نور هنرمندان واوري. ټولو هنرمندان زه اورم، ټولو هنرمندان چې په کندهار کې موجود دي، پهلن چې ژوندي دي، خدای دې ژوند ورکړي ټولو ته. دغه ټولو هنرمندانو سره زه ملاقات لرم، مینه ورسره لرم، ومې خوښ چې وم غوږ ورته نیسم، ومې اورم.
غواړو ستاسې یوه سندره واورو او دغه سندرې په باره کې معلومات راکړي.
سندره خو به درته ووایم، تا را ته ول ټپې راته ووایه.
ټپې راته وایه؟
ټپې راته ووایه. دا هم د پښتنو دود عنعنات دي، ډېر وخت څخه تاریخ لري. ټپې به درته ووایم.
مهرباني.
خال دې وهاوي خبر دې نه کړم، خال دې وهاوي خبر دې نه کړم، نا خبره کې د سلګو شوندو سرونه، نا خبره کې د سلګو شوندو سرونه. جانا جسمات سے عمر ور کی، جانا جسمات سے عمر ور کی، دتن جی خال پہ چڑو جی داغ وما، دتن جی خال پہ چڑو جی داغ وما.
کاکړی غاړي د لنډوي ترڅنګ همره مینوال لري، تابن تاسو به کاکړی غاړي مویلې
خود مو ویلې
د کندهار په ساته د کومې سیمې خلک ډېر کاکړی غاړي خوښوي او یا په مجموع کې د افغانستان د باندې یا په افغانستان کې؟
په افغانستان کې کاکړی خو د ډېر وخت څخه تاریخ لري. دا ټپی او کاکړی بیا په پښتنو سیمو کې خو بیخي د وخت څخه ډېر تاریخ لري. دغه پاس علاقې ډېرې خوشي او اوس په زموږ په داخل د کندهار په ښار کې ډېر مینوال پیدا شوي دي.
د چی شو؟ د ټپو که د کاکړی؟
هم د ټپو هم د کاکړیو.
یو دوه درې کاکړی غاړي به واورو.
خود پر دواړو سترګو خود. یا جواب را کګرانو، یا می بنگړی بنگړی کدلا سو، یا می بنگړی بنگړی کدلا سو، یا می بنگړی. و دیوال ته می جنل ستاد واده، واد ټکان کې دل ستاد واده، واد ټکان کې دل ستاد واده. رب زور جي زور ور دي ګران زما، زما څمر ور دي ګران زما، زما څمر ور دي ګران زما. ماو ګران چې بیلوي پر تنګې اور، اور واخلي کالی پر تنګې اور، اور واخلي کالی پر تنګې اور. ګران وک تور کالی و مات ډېر، ډېر خون راکوي و مات ډېر، ډېر خون راکوي و مات ډېر. سپین کالی لکه مولا یاری دینه، نکیج پغلا یاری دینه، نکیج پغلا یاری دینه. منځ کوم سترګی پتا کی خدای بچو، سون د سزارا کی خدای بچو، سون د سزارا کی خدای بچو.
تاسو د موسیقي د پرمختګ خبره وکړه، چې تاسو ول پرمختګ سوي، تابن په هر برخه کې پرمختګ سوي، په موسیقي کې څه ډول پرمختګ سوي؟
په موسیقي کې ډیر پرمختګ شوی دی. په خوا چې وو په کندهار کې موسیقي چې وو دغه هنرمندان چې وو داسې هنرمندان وو چې دغه خپل کار جم نور معلومه دی چې زه په کوم پرده کې غزلې وایم. خو مقصد چې هارمونیه نواز به پرده ورته ونیول د عدد آواز که په هغه ځای کې وو که به نه وو، مقصد د الله پر کوه غزله به یې ویل، که و پرده زور وو که به یې درده کښته وو خو مقصد د ویل. اوس خو ماشاءالله ټول هنرمندان چې راواخلي په کندهار کې په خپلو کرجو پوهېږي، او بیا داسې هنرمندان شته دادی بشیر جان کندهاری صاحب ناست دی، نور داسې کسان ډېر ناست دي چې په موسیقي باندې اوس ډېر با خبره دي، په هغه اساسي موسیقي باندې اوس ګردشیان یې په ګرامر زده کړي دي. پخوا د ګرامر حساب نه وو په کندهار کې د موسیقي، چې په ګرامر جدي موسیقي او مقام جدي په دونه په ثبوت ورسوي چې دغه پلانکۍ راغ دی، دغونه سور دی، یا د پلانکۍ ټاټ دی، یا په خپله ټاټ دی، دا پوخ ټاټ دی. اوس ټول یې په ثبوت په ثبات رسوي چې پوښتنه ځینې وکړي چې ته څه شي وایې، دی وایي بیرمي وایم، چې تور ته بیرمي څنګه راغ دی، دی درته وایي چې دا سمپورن راغ دی، دا پوخ ټاټ دی.
تاسې د زده کړو خبره وکړه، پخوا په کندهار کې د موسیقي د آلاتو د زده کولو یا په مجموع کې دغه هنر ته د راتګ په برخه کې امکانات موجود نه و، روزنیز یا ښوونیز مرکزونه نه و. اوس په دې وروستیو کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست په کندهار کې د موسیقي یو کورس خلاص کړی دی، د دغه کورس اغیز عملاً لیدل شوی؟
ډېر لیدل شوی دی. داسې خلک وو چې ما لیدلي وه چې دغه شاباس چمیم نو زده د رباب، چې د رباب شاباس څنګه په لاس کې نیول کېږي، اوس هغه هغه نغمې ږغي، خو دغه یې نتیجه ده د دې کورس.
یعنې داسې کورسونه نور هم چې خلاص یې ګټلل
باید دا یې د ټول عمر دپاره یي، دا باید د درو میاشتو دپاره نه یي.
په کندهار کې دا خانقاوې دي او په مجموع کې تاسو دلته دفترونه لري، مرکزونه لري، دلته د ځوانانو دلچسپي څنګه ده؟ ځوانان راځي چې غواړي علاقه ولري زده کړې وکړي په دا برخه کې، موسیقي زده کړي، خپل غزلي وایي؟
خو ډېر، خو ما په مخکې هم تا ته وویل چې مال د کندهار خلک ډېر د موسیقي سره علاقه لري، مګر خو داسې کسان شته د پامیل تر فشار لاندې دلته نسي راتلای، موسیقي یې خوښ یي چې وایي زه زده کړم نه، دلته خو نو موسیقي هم داسې بل رقم معرفي ده خلکو ته نه.
یعنې اوس هم په خلکو کې دا شته چې موسیقي خوښیي خو موسیقي کوي نه.
خو داسې دی، زه به تا ته یو خبره وکړم، د کندهار خلک چې ټوله چې دي، خو ما درته وویل چې مال د هلکه څه نیولې در ځوانه در سپینسرې در ځوانې در سپینږیرې، دا ټوله د موسیقي شوقیان دي، د دا ټوله موسیقي خوښه ده، صرف د دې هنرمند بیا نه دی خوښ. که هنرمند د ده خوریی وو یا د ده ورارو بیا د ده نه دی خوښ، مګر هنر یې موسیقي یې خوښه ده، موسیقي یې خوښه ده، مګر هنرمند یې نه دی خوښ. مګر چې موبایل یې راوکاږي ممیرو بیا خاص د موسیقي یې ډک.
تاسو د کندهار د باندې ولسوالیو ته هم ځئ، په هغه سیمو کې چې د جنگ خطر وي یا هلته ډېر دولت نفوذ ونه لري، هغه سیمو ته هم دعوت شوي یاست؟ خلکو غوښتي یاست؟
خو خلکو غوښتي یو، خلکو غوښتي یو، خاص موږ د امنیت په وجه نه یو تللي. که بیا هم هلته موږ امنیت داسې وګڼو چې هلته امنیت شته، حتی که په سلو کې وي شپېته امنیت یې، لا بیا موږ هغه ځای ته ځان رسول دي د خپلو مینهوالو په وجه سره.
ډېره زیاته مننه، غواړو بیا ستاسې یو غزل واورو.
الا درکړي توري بوري شایستې سترګې دي، ځان بساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي، ځان بساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي. پلو په ځان په سیران غاړه چې له کور وځي، پلو په ځان په سیران غاړه چې له کور وځي، درته نیولي ټول کلي او کوڅې سترګې دي، ځان به ساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي، ځان به ساتې د ډېرو خلکو تر پسې سترګې دي. لادر کڑی توری بوری شایستی سترگی جی، زن بسا چه در جی رو خلگو تر پسی سترگی جی، زن بسا چه در جی رو خلگو تر پسی سترگی جی.
دیر زیاده منن مخیلی دی چی پروگرام پایت ورسو، تاسی اوسم پروگرامون تا زی او دلته په کندهار کې د افغانستان په نور سیمو کې غربي موسیقي هم رواج موندلی دی، غربي موسیقي هم خلک اوري، ډیر چې محفلونو ته دعوتېږي دا اوس خلک د کوم ډول موسیقي غوښتنه کوي؟
موسیقي خو اوس په کندهار کې یو بله بڑه غوره او کم خلک چې دغه وایي چې دا غربي موسیقي ده، دا غربي موسیقي نه ده، دا دی چې وایي موږ غربي موسیقي کوو، دا غربي موسیقي نه ده. په قانون سره که هر سړی نه را سره تیادي، زه دا یم په جیب دفتر کې ناست یم، دی جراسي زه په ثبوت ورته ورسوم چې ته غربي موسیقي کوې، دا غربي موسیقي نه ده، دا لایبالا موسیقي ده. غربي موسیقي ته د مظاهر پکې واوره چې په دا غربي موسیقي پکې شوې ده، دا لایبالا موسیقي ده، دا غربي موسیقي نه ده. خو بیا هم خلک د اتڼو په وجو د رقصو په وجه علاقه ورسره لري.
تاسې چې خپل پروګرامونو ته ځئ، کومه موسیقي کې سندرې وایست؟
زه خو په خپله کدرته وایم، خو ما درته وویل چې مال دا کار چې دی اوس یو بزنس بڼه یې غوره کړې ده. حتی داسې پروګرامونه راځي موږ په غربي موسیقي کې هم یو لاستانیه وایو. اصلا ما په خپله شرقي موسیقي ده، د شرقي موسیقي سره علاقه لرم، تشویقوم، علاقه ورسره لرم، نور هم د شرقي موسیقي ته تشویقوم چې دغه اصلي موسیقي ده. خو د مجبوریت په اساس که داسې پیښ شي په یو محفل کې چې وایي موږ ډانس کوو یا اتڼ کوو یا داسې یو، خو مقصد هغه په کیبورډ کې اریتم دی هغه سره چالان کوو، بس یو لایبالا غزلې دي، نور غربي موسیقي نه ده. مازې لایبالا موسیقي ده، چیز یې ورته وایي غزلې، چیز یې ورته وایي، دا غربي موسیقي ده.
د ورستی پښتنې په توګه د کندهار پر زیاترو هنرمندانو دا انتقاد کیږي چې دوی د شعر په انتخاب کې دقت نه کوي، ممکن دا خبره تاسې هم اورېدلې؟
صرف ما خو زما پیغام دی هنرمندانو ته، اول مې ځان ته، هنرمند باید، خواننده باید اول شعر انتخاب کړي، د شعر پر بغل باید هغه ته ښه کمپوز وتړي، هغه کمپوز باید د ښه موسیقۍ پر بغل باید وویل سي. دا د هنرمند لو کامیابي ده، لوی شی د شعر انتخاب.
سپ سر لی بیا شایسته سو کندهار په ګلو، څانګي جډ کې کړې خاوند دا نار په ګلو، څانګي جډ کې کړې خاوند دا نار په ګلو. سپ سر لی بیا شایسته سو کندهار په ګلو،
دا وازو په باره کې مخای څناڅه اورېدلې وي. خلک وایي اوازې بې څه نه وي، بوټي بې شماله نه خوري. معمولا دا او کسانو په باره کې اوازې ډېرې اورو چې مشهور او کارونه یې یو څه مرموز وي. د افغانستان په پخوانیو شاهانو کې ډېرې کیسې په عبدالرحمن خان پسې جوړې شوې دي. په دغو کیسو کې یوه د سره چوک د اوازې کیسه هم ده. ځینې وایي چې د شاه کسانو به د خلکو ترمنځ چې په چوک کې به راټولېدل یوه اوازه خپروله، او په سبا به یې د خلکو نظرونه معلومول چې خلک څه وایي. په دغو کیسو کې یوه دا هم ده چې شاه چېرته لښکر استاوه، مازدیګر کوم چا ورته ویلي وو چې سبا مو نیت دی چې حرکت وکړئ. شاه ورته ویلي وو چې تاسو څه خبر شوئ؟ دا اوازو خبر سړي ورته ویلي وو چې جناب نن سهار په چوک کې اوازه وه. د نن ورځې نقل مو هم د یوې اوازې په اړه دی، فرشته مرسلې راوروي.
تر ټولو تیز اس په پخوا زمانه کې یو بوډا پاچا اواز وکړ چې د دنیا تر ګردو ګړندی آس څښتن شي. مختلف کسانې پسې واستول او ورته یې وویل چې که مو پیدا کړ نو له زرو تیلو هم ورته تیریم. د پاچا کسان په تر ټولو چټک آس پسې درې کاله سرګردانه وو. هر ښار ته لاړل او هر چا ته یې وویل چې پاچا په داسې آس باندې ان له زرو تیلو هم تیر دی، خو تش لاس راستنه شول. پاچا ډیر خوابدی شو. په دربار کې د ویرې او خپګان چوپتیا خپره شوه. په دې منځ کې د دربار یو نوکر چوپتیا ماته کړه. وی ویل، صاحب، د دنیا د تر ټولو چټک آس موندل زما په غاړه، خو پیسې به اوس لاره کوي. پاچا ورته وویل، زه بوډایم، زه پوهیږم چې ډیر عمر نشم کولی. ما ګڼو کسانو ته وویل خو هغو په دریو کلونو کې پیدا نه کړ، ته که څو کاله پاس آس پیدا هم کړې چې زه نه یم، زه به څه کوم؟ نوکر ورته وویل، صاحب، که خدای کول په میاشت کې دننه باید د دنیا تر ګردو چټک آسونه د دربار په طویله کې ولاړ وي. پاچا د سرو زرو زر سکې ورکړې او نوکر یې رخصت کړ. اونۍ لا نه وه تېره چې نوکر له یوې کڅوړې سر راستون شو او د پاچا حضور ته ورغی. نوکر له کڅوړې د یو مړه آس سر راوویسته او پاچا ته یې وویل، دا د تر ټولو ګړندي آس سر دی چې ما د مرګ په وخت کې ومنده او په 1500 طلاو مې واخیسته. پاچا له قهره ورباندې چیغه وکړه، کم عقله، ما خو د ژوندۍ آس درته ویلی وو تا د مراس په سر 1500 تلاب ځای کړی دی. نوکر ویل صاحب چې یو ځل دا وضع خپره شي چې پاچا د تر ټولو چټک آس د مړي سر هم په 1500 تلاب ورنیولی دی، بیا به د هر چا زړه ته ولویږي چې پاچا تر ګردو چټک آس باندې په رښتیا زر دانې تلاوې ورکوي. نور نو غم مه کوه، آس به پخپله پیدا شي. په دومره لوړه بیه د مراس د سر د رانیول خبر د سترګو په رپ کې د دنیا کونج کونج ته ورسېده، او میاشت لانه وه تېره چې د یوه په ځای درې تر ګردو چټک آسونه خپلو څښتنانو په خپل دربار ته وروستل چې زر زر طلاوې ورباندې واخلي.
درنو اوریدونکو، د ادبي باس نوې لړۍ مو د شعر په اړه ده. شاعر او کره کتونکی ډاکټر احسان الله درمل برا سره وی. ښاغلی درمل، په نننی باس کې د شعر په تعریف او هغو عناصرو راته غږیږي چې په رڼا کې یو کلام شعر بللی شو. ډاکټر صاحب ستړی مشئ.
ډېره مننه عمان صاحب، تاسو ستړي مشئ، په خیر راغله.
ډاکټر صاحب، د شعر ډېر مختلف تعریفونه سوي دي، یو لا هم د شعر په ارتباط باندې واحد تعریف چې ټولو ته د منلو وړ وي نست. هر څوک، هر شاعر تقریبا، هر شاعر هم نه خو هغه چې ځانونه ته یو څه وایي، شاعران بیا یې په خپل وار ځینې تعریفونه هم کړي دي، خو بیا هم ځینې عناصر په کې داسې دي چې هر یو یاد کړي دي، خو یو څه کم کړي، یو څه زیات کړي دي. شعر مو څنګه تعریف کړه؟
د لارنس برین په نامه یو انګریز کره کتونکی یو شاعر دی، د هغه یو کتاب دی د شعر او شعري عناصرو په نوم. هغه وایي چې شعر د ژبې همره لرغونتوب او عمومیت لري. رضا برهانی یو مشهور ایرانی کرکتونکی دی، هغه وایي چې شعر تر اوسه پورې تر ټولو زیات پیژندل شوی او ناتعریف شوی شی دی. د دې تعریفونو د ګڼوالي علت دا دی چې شعر ته مختلفو خلکو یا د مختلفو هنرونو او مسلکونو خلکو ورکتلي دي. مثلا فیلسوفانو، دیني عالمانو، خپلو شاعرانو، عامو خلکو، د شعر مینوالو، اوریدونکو. که شعر داسې یوه کوټه پرس کو چې یوه لویه ماڼۍ ده، او دا د ټولنې مختلفې طبقې په یو یو کونج کې ورته ولاړې دي، د هرې زاویې نه یې ورکتلي، د خلکو د طبقو ګڼوالي او د شعر پیچلې بڼې د شعر تعریفونه ګونګي کړي او حتی ناممکن کړي دي. یوه بله ستونزه دا ده د شعر په تعریف کې چې شعر په ځای ولاړه ښکلا نه ده. نن مثلا زه که تاسو زموږ کلاسیک شاعري په پام کې ونیسئ، د هغې معیارونه یو څه دي. کله چې پخواني شاعران، خوشحال بابا یا پخواني کره کتونکي شعر تعریفوي، په هغو بنسټونو تعریفوي، په هغو معیارونو تعریفوي چې د دوی په زمانه کې دود و. خو وروسته شعر نوره نوې څانګې وریښې کوي، داسې یوه ونه د چار ورځې یوه نوې څانګې ریښه کوي. دغه مشکلات دي چې د شعر د یوه ټولمنلي تعریف مخه نیولې ده. خو بیا هم که موږ د شعر په د تعریفونو په تاریخچه باندې یو نظر وکړو، دغه تعریفونه لکه ته چې ویل د یوې زاویې نه شوي. ځینو خلکو په شعر کې یو عنصر مهم ګڼلی، مثلا ځینې خلک وایي شعر تخیل دی، ځینې وایي نه وزن او قافیه دي، ځینې وایي احساس او عاطفه دي، ځینې مثلا وایي فکر یا مضمون شعر دی، او ځینې بیا دغه ټول عناصر سره یوځای کړي، وایي که په یو شعر کې دغه ټول عناصر موجود وي بیا شعر کېدای شي. تر ټولو یو پخوانی نظریه چې زموږ په ادبیاتو کې په کره کتنه کې موجود دی، هغه د افلاطون نظریه ده، چې افلاطون په پخوانی فلسفې کې یو دود و چې د یوې پدیدې دپاره څلور علتونه وضع کول، یو مادي علت، یو غایي علت، یو سوري یا شکلي علت، او یو فایلي علت. مثلا دا میز د زما ستا مخته ښیښې د دې میز مادي علت لرګی دی، یعنې د څه شي نه جوړ شوی، ماده یې څه شی دی. فایلي علت چا جوړ کړی، دا نجار دی. سوري علت یعنې شکل یې څه شی دی، دا مثلا مستطیل شکل لري، مربع شکل لري، کوم هندسي شکل لري، دا د دې سوري یا شکلي علت دی. او غایي علت یا د دې میز موخه څه دی چې موږ کار ورنه واخلو، یا لیکل ورباندې وکړو، یا هر څه شیان ورباندې کېږدو، دا یې غایي علت دی. افلاطون به ویل چې د شعر مادي علت ممسس یا تخیل دی، او دا که څه هم هغه د شاعرۍ مخالف سړی و، او وروسته یې خپل کتابونه د شاعرۍ سوځولي وو، او د شعر په اړه ډېر جدي انتقادونه هم کړي دي چې حتی تر اوسه پورې ځینې کره کتونکي لګیا دي د هغه ځوابونه وایي. خو دا خبره ډېره زیاته وزن لري چې د شعر مادي علت ممسس یا تخیل دی. د ده یو انتقاد دا و چې شعر ډېر دی کار شای، ځکه نه دی چې د ده په فلسفه کې د مسل یا د ایډیا په نوم یو تصور و چې موږ چې په دې نړۍ کې څه شی ګورو دا د دې یو څه شی کافي دی یو اصل یو عکس دی
وای دی د یو سمڅې یا د یو غار مخې ته ودرې سیوری یې د غار دننه و او دی بهر ولاړ و ویلی چې موږ په دې دنیا کې داسې لکه د غار دننه چې زما سیوری ده
ده به ویل چې شاعران هغه د سیوري د غار په منځ کې چې کوم سیوری دی زما د هغه تصویر کوي هغه زما کاپي دی په دې کې شاعران د کاپي کاپي کوي او دا دویمه درجه کار دی او یا پټیکه بل انتقاد دا و چې شاعرۍ کې د اخلاقو بحث نشته دی اخلاقي فلسفو او یو بل مسله چې د پریزنت کول هغه دا و چې د ویل چې د شعر فایلي علت هم شاعر نه دی شاعر ته باید کریډیټ ورنکو دا د هنر الهه دی چې د ټایپ خوله کې داسې خبرې ورکوي دوی خو غریبان ساده شډل بدل خلک دي دوی په خوله ولې داسې خپلې خبرې بیا ورسته د شاګرد درستو د بوتیقا یا پویټیکا یا د شاعرۍ د فن په نامه یو ډیر مشهور کتاب لري په هغه کې د خپل استاد د خبرو ځینې ځوابونه هم ویلي او د شعر د کاپي استدلال هم کړی چې شعر کاپي کوي خو هغه کاپي چې موږ یې په کامره کوو یا سیوری او یا عینی کاپي د شعر کاپي دغسې نه دی شعر داسې کاپي کوي چې په پدیدې کې چې د څه شي کاپي کوي هم یو څه ور زیاتوي او یو څه کموي د نوي کاپي چې وي هم هغه پخوانی شی دی هم نه دی د دې نه وروسته ډیرو اسلامي عالمانو او متکلمینو او ډیرو خلکو د شعر تعریف نه کړي خو کدا راشو یو وروستی تعریف چې زمونږ په زمانه کې ډیر دود شوی هغه دا دی چې شعر په هنګینه ژبه کې د عاطفې او فکر له تړون څخه رغېدونکی شکل دی په دې تعریف کې که موږ او تاسو د تعریف را وسپړو ډیر لوی بحث ورنه جوړیږي مثلا په دې تعریف کې آهنګ راغلی ژبه راغلی عواطف راغلی تخیل راغلی فکر راغلی دا د شعر عناصر دي عناصر زه بیا یو ځل وایم تخیل دی عاطفه ده فکر ده آهنګ ده او ژبه ده او شکل دي دغه عناصر ظاهریږي به په ژبه کې او ژبه به هنګینه وي نو په دې لحاظ که دغه تعریف زمونږ په کره کتنې کې چې له ښه مرغه دود شوی دی او له نور هم دود شي ورباندې وپوهېږو موږ سره د شعر پېژندنې په برخه کې مرسته کولی شي مثلا زه په یوه وړه بلکه کې دغه عناصر تشریح کوم د استاد پسرلي یوه وړه څلوریزه ده ربایي ده چې څه بې مطلبه مزلون نغاړو په څه پسې ورک یو څه پسې غواړو د ژوند د بست هم دوې دروازې وي په یوه راغلو په بله لاړو دا یوه څلوریزه ده چې موږ او تاسو د شعر د څلور پنځه ټول عناصر په کې موندلی شو د تخیل نه به را شروع کړو تخیل دې ته وایي چې زمونږ په ذهن کې زمونږ په حافظه کې د شیانو د پدیدو د بهرني محیط یو کاپي پاتې کیږي موږ چې څه شی درکوو د خپلو حواسو د لارې که آوازونه دي که بویونه دي که خوندونه دي که هر څه دي دا ټول موږ د بهرني محیط سره د خپلو پنځو حواسو یا د شپږو لسو حواسو په واسطه تړل شوي یو چار څو دي ځینې کره کتونکي ارواپوهان وایي چې نه د انسان حواس ګڼ دي بیروني او دروني هم پکې شته د دې حواسو د لارې چې موږ هر څه حس کړي هغه خپله نه د هغه یوه کاپي یو تصور زموږ په حافظه کې پاتې کیږي بیا تخیل راپڅیږي د دې کاپیو یا د دې تصوراتو ترمنځ چې د بهرني محیط نه موږ اخیستې دي کاپي کړي مو دي د خپلو حواسو د لارې د دې یو کاپي هلته په حافظه کې د یو لوی ګودام یا د لوی ذخیرې د سټوریج په شکل پاتې کیږي تخیل راپڅیږي د دې دوو عناصرو ترمنځ د مشابه عناصرو ترمنځ یا د مخالفو یا د هر رقم د یو رابطې په واسطه دوه عناصر سره یو ځای کوي یو نوی شکل او ترکیب ورنه رامنځته کوي اوله خبره دا چې د تخیل تصویر چې ده هغه به د ترکیبي شکل ولري
کټ مټ هغه شی نه دی
بل دا چې د آئینی په دو د ذهني تصوراتو نه یو ځای شوی وي مثلا په دې څلوریزه کې چې موږ وویل استاد وایي چې د ژوند د بست هم دوې دروازې وي په یوه راغلو په بله لاړو دلته د ژوند بست چې ده د تخیل جوړ کړی ولې ژوند یو پدیده ده ذهنی یا مجرد پدیده چې زمونږ په ذهن کې یو تصور شته هغه تصور دا دی چې موږ اوس لومړی نو بیا ژوندی شو بیا به نیست کیږو یعنی درې پړاوونه لري نیستی هستی او نیستی استاد پسرلی دغه پړاوونه د بست د کلا سره تشبیه کوي د بست کلا یوه دروازه یوې خواته لري بله بلې خواته او په منځ کې د بست کلا د استاد وایي د هستي چې دی دا د بست د کلا منځ دی یوه دروازه د نیستۍ یوې خواته د بله دروازه د نیستۍ بلې خواته دواړو خواته نیستي دی د ژوند او د بست کلا ترمنز دغه مشابهت او دغه دوړه سره یو ځای کول په یو بل کې مدغم کول او یو مرکب تصویر ورنه جوړول د ژوند بست دا د دې شعر د تخیل برخه شوه. د دې شعر د عاطفي برخه دا ده چې موږ او تاسو نه وو، هیڅ اختیار مو نه درلودو، بیا به اختیار ژوندی شو او بیا به اختیار په دې ژوندی پاتې کېدو کې موږ اختیار نشته، بیا به مرو. دا څه مطلب؟
او بل یو شی چې زموږ په دې فولکلور کې ستا ده، دغه خپله د بوس د کلا چې ده، دا د دې انتخاب کوم څه چې دې انتخاب کړی دی د مایوسۍ په لیکت کې په مجموع کې ډېر عجیب اغېز.
بالکل، دا د دې عاطفي برخه ده او د فکر برخه یې دا ده چې مثلا استاد ژوند ته د نوي زاویې نه ورکتلي، چې ژوند داسې شی دی چې مجبورن به نه وي، مجبورن به ژوندی کېږي او مجبورن به ځي، په دې کې ستا هېڅ اختیار نشته. د آهنګ په برخه کې د دې وزن غمګینی خپله د مایوسۍ انتقالوي، مثلا دا لس سېلابه دي، په منځ کې یوه سکته پکې راځي، د مات مات وزن دا دې ته پاتې کېږي چې لکه یو ډېر بوډا او سپینګیری سړی چې د ژوند ډېرو اوږدو تجربو نه وروسته ناست وي او یو کس ته په ستړي سره خبرې کوي، او د سپینګیرو او یا د ډېر عمر په کسانو کې اکثره د استما تکلیف وي، د سه بندې تکلیف وي، او موږ په طبابت کې وایو چې هغوی یوه جمله مکمله نه شي ویلی، جملې ماتې ماتې وایي. دغه وزن د دې حالت په تصویر کې مرسته کوي، یعنی د دې وزن توافق د موضوع سره د بله په شاعرۍ کې ډېر لوی خبره دی. د ژبې برخه ته که تاسې راشئ، شاعر مثلا وایي چې په څه پسې ورک یو، څه پسې غواړو، دا د پسې کلمه یو ځل په یو سیلاب کې ادا کوي، بل ځل په دوه سیلاب کې، مطلب دا د لهجې سره یا د عامیانه ژبې سره ډېر نږدې دی. بل دا چې د ولسي او فولکلوري اندونو سره اشنا دی. د بس د کلا په اړه موږ تاسې د پتی خان او د رابیا نکل لوستی، او د شکل برخه، د شکل د مخې شکل دې ته وایي د شعر، چې موږ تاسې د قلبونو ورباندې بالکل چې کومه ربایي دی، کومه غزل دی، کومه مصنوی دی. دغه شعر د څلورو مصرو نه جوړ شوی، چې اول دوه مصری سره هم قافیه دي، بیا وروسته یوه مصرا آزاده ده، بلکې بیا قافیه ده. دې ته په ادبیاتو کې ربایي وایي، په ادبي اصناف. د عاطفي برخه هغه عاطفه دې ته وایي چې کله چې موږ د بهرنۍ نړۍ په وړاندې که هغه غم وي، ښادي وي، خوشحالي وي، سرور وي، مایوسي وي، بریا وي، ماتې وي، شکست وي، هر څومره ده، څومره پیښې او حوادث چې دي، په موږ باندې یو تاثیر کوي، موږ د هغې په مقابل کې یو عکس العمل ښیو. دغه عکس العملونه ټول عواطف دي. په دې ربایه کې عواطف د ژوند د مجبورۍ په اړه، چې موږ مجبورن ژوندي کېږو، مجبورن مړه کېږو، هېڅ اختیار مو نه لرو، د دې په اړه یو عکس العمل دی. نو که چېرې موږ په هماغه تعریف چې ما وویل چې شعر د تخیل او فکر د عاطفي تړون څخه رغېدونکی شکل دی چې په هنګینه ژبه کې رامنځته کېږي، یو شعر تعریفوو، دغسې شعر بولی شو. نو په لحاظ زموږ استاد دې بحثونو لړۍ به د همدغه تعریف په اساس وروسته ځي، او بیا به په دې عناصرو باندې اوږد او غځېدلی بحث کوو.
ډېره مننه ډاکټر صاحب،
ډېره مننه.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو. Cool.
زما جانوي ويلا انا ديرا غلي واي وا Shkare